السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. چارواکي وایي د تورخم سرحدي خارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې شول لاریو کې به لسګونه نور کسان بند پاتوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دو افغانانو مړي راایستل شوي او ژغورونکي تر خاورو لاندې د نورو احتمالي پاتې کسانو د راایستلو هڅه کوي. چارواکي همداراز وایي چې د ژغورونکو ډلې د درنو ماشینونو په مرسته هڅه کوي چې د خټو لاندې احتمالي بند کسان راوباسي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 30% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په یوه تازه څېړنه کې چې نن خپره شوې ویلي دي چې که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانیو ارزښت به راولویږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه کمه شي. طالبان بیا ډاډه دي او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د اقتصادي سقوط اندېښنې بې ځایه دي. د وولو یا صنعتي هیوادونو ډلې یا جیوو د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. جیوو همداراز د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیضي چلند له کبله پر طالبانو انتقاد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې نور هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. او د لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبری آژانس د وژل شوو شمیر 150 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نور خارونه کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایی بریدونو غږونه اورېدل شوي. د سودان په دین خطو کې له هوایي ځواکونو هم کار اخیستی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشیا و قومندان دی پیل شوی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د اختر په اړه پیغام کې د زینو بدلونونو خبره کړې. د پیغام کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پایل کوم خبر نشته. په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي.
ښځې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوې نه دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي که نړیوالې مرستې کمې شي د افغانستان اقتصاد سقوط خواته ځي. طالبان بیا ډاډه برېښي
افغانان خپل ځان باسي موږ پوه سي پر اقتصاد دومره غوري امکان په موده کې مدل کار کړی لا هم تلاش پوه سي لا هم کار وسي.
په تورخم کې د غره د ښویېدو له کبله لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او بدخشان کې د یوه ډاکټر تر وژل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه اندېښمنه شوې.
څنګه چې د هیواد په سطحه باندې امنیت دی همداسې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره او د هغوی د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم اورېدلی شئ. دا بحث په دې راڅرخي چې په افغانستان کې د یو ملي ډیالوګ د پایل احتمال او امکانات څومره دي.
تر دې خوږی شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم و منې په دې هله چې د روژې دا وښتمه او راز مو هم په خوخی سره پایته نګدي کړی وی راځو د خبرونې د سر موضوع ته د طالبانو مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې راغلي دي. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې تر لاس لاندې نیولي، خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسایلو ته هیڅ راز اشاره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شوې لیدي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅکله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی، زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیز او امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویه فریضه ده چې تطبیق یې د پوینا اوس مهال دوام لري. دای دینی عالمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اخترس پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او ابادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې، خو د هغه څه په اړه چې د دښمن دسیسې بللې هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوي، لګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بله ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بندېدو ته له اشارې پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیې د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوې. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختریس پیغام په اړه راپور مو واورید. په دې راپور کې د افغانستان د زینو اوسنیو ستونزو په اړه چې نړیوال اندېښمن دي ښکاره څه نه دی راغلي. بل ورته د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي. محمد علي عیسا په یو نوې مرکه کې چې د پر ټویټر خبره شوې، له زده کړو او کار څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو پریکړې ته اسلامي رنګ ورکول تیروتنه او خطرناک کار بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو چې د وی میرمنې په غاک پیلېږي چې طالبانو لکاره راګرځولې.
میخوایم کې دوباره به کارم برم با ایب سر
زینب د کسیزې کورنۍ غړي او سرپرست ده چې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیز له امله وزګاره شوی او په کور ناسته ده. زینب و یو کال مخکې د لوړو زده کړو د یوې موسسې په کتابتون کې کار کاوه. دا وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د کورنۍ د اتو غړو ترمنځ یوازې دی کار کاوه او اوس چې طالبانو په کور کې نیولې د اقتصادي ستونزو له امله یې ژوند سخت شوی.
ما خونه نشین شدیم و ما
زه په کور نسته یم او لکه چې زه له کاره راګرځول شوی یم لګن اقتصادي ستونزو سره مخ شوی یم ځکه چې په کورنۍ کې یوازې ما کار کوو موږ په کور کې اته کسه یو او ټول اوس اوسګار یو اوس نو زموږ د ژوند شرایط سخت شوي ځکه نور نو زه هم له کاره پاتې یم
د کابل ښار د اوسیدونکو خپل کار ته د بیرته ستنېدو په تمه ده دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسی د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی نوموړي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یوه خپره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي د ده په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي محمد العیسی د غشان د خپلو خبرو په یو برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري
دورا بارزا في عالمها على امتداد التاريخ
خزي د اسلام د تاریخ په اوږدو کې لخپل مسلم حقونو برخمنې وي او هیڅ کله د زده کړو حق به برخې شوی نه دي په ټوله کې 15 اسلامي هیوادونو له دې پریکړې سره مخالف دي ځکه د یادو هیوادونو خزي په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې خزي د زده کړو حق برخمنې دي او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د خزو اړوند طالبانو له دې پریکړو سره مخالف دي هغه څه چې ناسم او ډیر خطرناک دي هغه دا دي چې د ناسم پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي
الى الاسلام هذا خطير
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي خو وړاندې لدی طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري خو د دې چوکاټ په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسې د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګوي ولیدی لشپګمو ټولګي او پورته دنجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي ادارو او بهراني موسساتو کې د خزو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان جنو او خزو لګولې دي
دا ورځي د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
اوریدونکو را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې د غر خویدنې د پیښې تازه جزئیات درکو هلته له خپل خبریال سره اړیکه نیسو خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي د دې ادارې یوه نوې څیړنه چې نن خبره کړې ښیي چې د طالبانو سختدریزي فرمانونه په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیز کوي تفصیل د امید زهرمال پر راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل نوي څېړنه کې ویلي د نجونو د زده کړو او د خوځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدلی دا څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومیږي او نن خبره شوې پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د نجونو او ښځو حقونه محدودوي او تر خوای د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیزه کوي او کېدای شي له دې هیواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته هم کتنه شوې او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 0.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استاد عبدالله الدردادی لقول لیکل شوی افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پر اخلي پروګرام وړاندوینه کوي کچېرې په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي، ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي. مګر کچېرې د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 1.5% کمې شي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیږو سي خپل اقتصاد به مرغو دی او نیم کال په موده کې موږ ډېر کار کړی، لا هم تلاش کوو سي رغند کار وسي، خو د دوی نړیوالو مسؤلیت خپل جای پات.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه مزکی یا همشتمنی وپلوري. څېړنه ښایي چې اوس مال په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر 3.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمیر 19 میلیونه وو. دا څېړنه داسې مهال خبرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی. هغه کړنه چې لامل یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځان سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدود د سره بل بشري حقوقو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون تیر شپه یو اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بېوزلي هم زیاته کړي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ ښه یا مثبت خبر نشته. په ما باور ولرئ، دا چې مثبت خبر مو ترلاسه کړ موږ به ووایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاو. هغه پریکړه چې دا سازمان یې مجبور کړ څو له خپلو کارکوونکو وغواړي چې د مې تر 15مې دندو ته ولاړ نه شي.
ومریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی په یوې نوې څېړنه کې ویلي کې چې تر افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شي، ممکن دغه هیواد اقتصادي پلوه سقوط وکړي، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي. بل لور ته ځینې نړیوال بنسټونه وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه ممکن د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل شي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه د بشري حقونو له فعال ماهر مومن سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د نړیوالو مرستې د طالبانو له بندیزونو سره څومره متاثره کیږي.
طالبان په افغانستان کې د بشر د حقونو څخه سرغړاوی کوي، هغه که د ښځو په حق لوي، هغه که د عامو وګړو په حق لوي، هغه که د کار د آزادۍ د بیان که د آزادۍ د سفر وي، په هره برخه کې چې وي د بشر د حقونو سرغړونه کوي. دې سره نه تنها دوی چې روابط یې ترنګل کېږي د یوناما سره په افغانستان کې، بلکې په ټوله نړۍ کې د دوی هغه تصویر چې دوی غوښتل نړۍ ته وړاندې کړي چې موږ تبدیل شوي یو، موږ بشري حقونو ته ژمن یو او ورته احترام لرو، هغه چې دی هغه تصویر دوی خرابېږي. او په دې کې هم دوی سره معکوسه نتیجه ورکوي دې ته چې دوی غواړي چې په رسمیت دنیا وپېژني، او دوی په عین حال کې لګیا وي چې ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د بشر د حقونو څخه په هر یو برخه کې د بشر د حقونو چې د ښکارا سرغړونه کوي.
بلی مومن صاحب، د ښځو د زده کړو او کار سره د افغانستان د بشري حقونو خوندیتوب او داخلي ثبات یعنی څومره مهمه دی، او که چیرته دیو ته پام نه کیږي نو دغه برخه څومره اغیزمنه کیدلی شي؟
ګوریا دنیا بدبختانه د بشر حقونه چې دی د یو مملکت استقرار او د ثبات سره تړلې دي. اگر چې باید داسې نه وي، خو همداسې دي. کله چې په یو مملکت کې د بشر حقونو سرغړاوی کېږي نو د هغوی سره اقتصادي اړیکې چې دي د نورو دنیا خرابېږي. د هغې مملکت سره هغه بشري مرستې چې کومې کېږي د غریبو بېچاره خلکو دپاره چې کومې راځي، هغه بیا مملکتونه نه هغه کوي. حتی موږ او تاسو په سپورت کې وینو، تاسو به دې نه خبر شوي یاست چې استرالیا هیواد یو څو میاشتې د مخه په مارچ کې د افغانستان د کرکټ ټیم او د استرالیا کومه لوبه چې باید په متحده عربي اماراتو کې شوې وه هغه یې کینسل کړله، او دلیل دا وړاندې کړلو چې افغانستان کې د خوړو کرکټ او په خوړو باندې باندې چې لګل کې لګول کې په داغي پاک لبان دوی د ستمنونه و چې سړیان سره هم د افغانستان ټیم سره دوی لوبونه کی نو کله چې بشري حقوقو سرغړاونه کی سرغړاوي کیږي دلته نه تنها په اقتصاد باندې بلکې د روابطو سره په دنیا باندې د سپورت د اقتصادي مرستو د بشري مرستو هر یو برخه کې که تاسو فکر وکړئ هغه ټول چې دي په دې کې متاثره کیږي او بالاخره تاوان چې د بېچاره او غریبو خلکو ته رسیږي.
بلې، مومن صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره هم درلودله، دغه وضعیت د دغه وضعیت دوام د افغانستان د بشري حقونو برخه څومره اغېزمنه کړې ده او که دوام ومومي نور به څومره دغه برخه اغېزمنه شي؟
ګوره اغېزمنه خو یې داسې کړې ده جناب پردیس چې د بشر د حقونو هغه دیرش مادي چې دي که تاسو تقریبا هر یوې ته وګورئ زما په اند باندې هر یو برخه کې چې ده طالبانو سرغړاونه کړې ده. نو د دین زما په اند باندې پخوا د افغانستان په تاریخ کې همداسې پوره او مکمل سرغړاوی نه دي شوي پخوا د بشر د حقونو په حق لباندې او راول دې ته چې څومره به د دې تاثیرات او اغیز منفی په افغانستان باندې هغه دا ده چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، دنیا به ورسره تعامل نه کوي، دنیا به د افغانانو سره بېچاره خلکو سره مرستې نه کوي، افغانستان به په انزوا کې قرار لري او د اقتصاد وجه باندې چې کله یو مملکت کمزوری شي او خلک چې دي بیا پز ته رسیږي او خلک چې دی بیا قیام کوي او راجګیږي.
د بشري حقونو فعال ماهر مومند و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوریدونکو وړاندې ستاسو پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې په بدخشان کې دیو ډاکټر له وجل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه اندېښمنه شوې ده. اوس ورځو تورخم ته. هلته مو په خبر کې واوریدل چې نن سهار د غره د خوېدو له کبله لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. ورزو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری ته چې سیمه ته ورغلی سیمه لنګ دی کتل شینواری سیف ستړي مشي څو په تورخم کې ورستي جزئیات د پیخي ورستي جزئیات او نور ارخونه سي دي. مهرباني.
په خیر ډیره مننه تاسو نه هم دا څه چې دغه اوس شیبه وړاندې ز تورخم نه رو ختم نظم دغه انټرنیټ اړیکه بحال شو. زه په خپل باندې چې څنګه نن سهار تورخم ته ورسېدم دغه پیخه خو بیګا شپې خواوشه دوه بجې رامنځته شوې وه چې الته کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد چې کومه کامی اداره ده نېشنل لوجستیک سل هغوی څه تعمیرات شروع کړي وو د تېرې اوږدې مودې راهیسې او دا کوم سرک چې تیر شوی و په یو خو تورخم دروازې په طرف تلی او یو داسې په غره کې تلی دی. دا یو اضافي سرک و چې دا تورخم وره پورې ورغلی و په دې باندې به دغه اکسپورټ مالونه پرېښودل چې دا صادرات پرې افغانستان ته لاړ شي. نو تېره شپه دغه لارې ډېر په ګڼ شمېر کې ولاړې وې دلته او دا کوم غر چې و په دې کې دې نه وړاندې دغه د نېشنل لوجستیک سل ادارې چلته کې ټرمینل جوړی او څنوی اډې جوړی په تورخم کې هغه په کې چاودنې کړې وي او د غر چې دا لګ داس شو چې په دې کې کریکس راغلی او چاودنه پکې راغلی او خو به هر حال بیګا دا راپرې وته او چې ما ډېر زیات لارې دین لاندې شوي. بل دا ټول زیاتره په دې کې کنټینر وي او کنټینر چې کوم دی دا د سیمټو نه ډکی وي او چې کومه نو بورا لمن ورته چینی او دای افغانستان ته وړه د هر سمونګو قاتل زنی گاډي خلاند خوړ تر پریوتلی د غلو یو غټو لاس چې په دوی را پریوتې دي او زنی بیا د دغه ملبو لاندې غیر پاتې دي چې شغله اس پته نه لګي.
دا څه انداز دا وخت نه کوله چې چارواکو هلته د احتمالي تلفاتو په اړه څه ویل؟ په ظاهره د دوه کسانو مړینه تایید شوی او د شپږو ټپ کېدل. نور څه ویل کېږي؟ ځکه د شلو لاریو کارکونکي څه ویل کېږي چې په لاریو کې دننه وو او کنه دوی به د شپې لاریو نه لري و چیرته به پښلمای کې وزه کړه د پښلمي وخت او شاوخوا.
دا څه چې الته کې په دومره لویه کچه باندې دا ورانه شوی او دا لارې ورلاندې شوي دي چې په دستي توګه باندې یو قسم له بیړنۍ حالت وو. هر سړی ته کې لګیا او تیږي اوچتولې او هغه کوم دوه کسان چې راوویستل شو هغه ډېر په مشکل باندې راوویستل شو او هغه ځکه راوویستل چې هغوی نیم ښکاره کېدل او نیم دننه په تیږو کې او په دې لاریو کې پټ وو چې ما په خپله هم وکتل. او درېیم یو تن هم وسلته کې ښکاري چې هغه خپې ښکاره شوي دي خو په دوی باندې بره ډېرې لویې ګټې پرتې دي. بیا د خیبر پختونخوا چې کومې نورې ضلع دي او صوبایي حکومت ته هغوی ډېره لویه مشینري راوړې ده خو دا غر په دومره لوی مقدار کې راپریوتلی دی چې دوی دا وویل چې مونږ به لویه مشینري به استعمالوو وړه به استعمالوو سوټک شنۍ به استعمالوو خو کوشش کوو چې څه نا څه کسان دې نه راوباسو.
ډېره مننه. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم د غر خویدنې د پیښې وروستۍ جزئیات یې درکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم راځو دې ته چې په بدخشان کې د یو ډاکټر تر وژل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه د ځان خوندیتوب ته اندېښمنه ده او د طالبانو له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د ډاکټر تمیم رحیمی خپل دی چې تیره اونۍ د بدخشان ولایت په ورګوی ولسوالۍ کې ووژل شو. هغه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې ډاکټر رحیمی له دوه کلونو راهیسې د ورګوی ولسوالۍ د کلینیک مسؤول و چې تیره اونۍ د یو نامعلوم کس لخوا په کلینیک کې ووژل شو.
احساس یې کړی و چې له دروازې سره څوک لګېدلې او ټیله کړې ده. له هغې مخکې هم نرس او قابلې راتلې. په دې شپه یې هم فکر کړی و چې څوک شته. د دروازې له شایې پوښتنه کړې وه چا ځواب نه و ورکړی. ورپسې دروازه لږه خلاصه کړې وه چې ګوري یو وسلوال د دروازې شاته دی. عاجل دروازه بنده کړې او اوږه یې ورکړې وه. په همدې وخت کې مېرمنې ته غږ کړی و چې ګارد ته زنګ وکړي. وسلوال کس د غږ په اورېدو پوه شوی چې نوموړی په کوم ځای کې دی. د دروازې له شایې ډز کړی و چې مرمۍ د ډاکټر په ستوني لګېدلې وه.
د دې ترڅنګ د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په تخار کې د زاکري رحماني په نوم د نسایي او ولادي څانګې یوه ډاکټره د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوې او خاوند یې ټپي شوی. هڅه مو وکړه چې د دې ډاکټرې له خپلوانو او په تخار کې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ډاکترانو ټولنې مشر یوسف طیب وایي د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو وژنې باید ودرېږي او د امنیت د خوندیتوب لپاره یې هڅې لا ډېرې شي. نوموړی د ډاکترانو د وژنو دو پیښو ته په اشاره وایي چې دوسیې باید وڅېړل شي.
زما غوښتنه د اسلامي امارت د امنیتي مسؤلینو څخه دا ده چې په داسې واقعاتو کې او څنګه چې د هیواد په سطحه باندې امنیت دی همداسې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو دپاره او د هغوی د امنیت دپاره لا نور هم زمونږ سره خپلې همکاریانې ولري او د دوی د امنیت د تامین په برخه کې هلې ځلې وکړي.
په وروستیو کې د دوو ډاکترانو د وژنې په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړو په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. سره له دې چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ادعا وکړه چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی خو اوس د نورو امنیتي پېښو تر څنګ د ډاکترانو د وژنو او تښتونو راپورونه هم خپرېږي چې له امله یې خلک او خپله ډاکتران اندېښمن دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نبی اولا زبلید زبل لرغنده بولسوالی شیگان کلینه خبری کوم. زما پښتنه او غشتنه له حکیم حکومت اسلامي امارات نه همدا ده. دلته په افغانستان کې 15 میلیون ځوانان کافي زده کړی لري. هغوی چې په هر پوسټ یا چوکۍ د فارغ ش تجربه لري خو متاسفانه موږ ته شیدان یو هر ورځ به هر ته په قاچاک لراتل کوي سخت نه خوالي ګالي او د کبانو او ماهیانو خوراک شوی دی. نو هغه عادي طالب هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سی پر یو غټ چوکۍ ګمارل کیږي او ډیر زیاته تنخواه ډالر جیب ته اچوي. آیا دا یو تبعیضي او توپیری چلن نه ده؟ د دې حساب او کتاب خدای پاک له تاسو سره و نه کړی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته. او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي اوګویا دی هغې اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم کو څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې، نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام آباد. زه محمد اوتیمه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلي سره ساس سره په تماس کې یم وروره. موږ د عمارت څخه غوښتنه ده چې دا موږ کلی ډېر پراخ کلی دی او نه یې کلینیک شته، نه یې مکتب او داسې شته، او نه داسې واکسین مشکل ته راځي. او واکسین چې راشي دلته د یو هارون په نامه دی، بس هغه ټیما غلا کې موږ کلی ګرد هغه چې واکسینه پاسي. نو موږ د عمارت څخه غوښتنه ده چې دغه درغلي چې پیشکې به دا واکسینو کې دغه